السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو تر څنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوه ته ځي.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
د کونړ غازی آباد کې په اختر کې هم جګړه روانه ده. نوی ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅیږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورونای ناروغانو نارسمي شمیر ډیر لوړ دی. پرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دي چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
امریکا د کابل پرونی راکټي حمله وغندلې. د ترکیه پولیسو لشتل لژا سل افغان پناه غوښتونکي نیولې او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشتل لژا دولستنه مړ کړې دي. د خبرونو تفصیل. د خبريالانو یو نړیوالی مدافع ټولنې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبريالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزي ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي، دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغو مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډ لیک له دې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشری مرستې او د امریکا د بیړنیو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړنی اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ایزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندیو ویشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او څو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل پروان مینې څو راکټونه ویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرشوبلې پیښه نه کړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د دې برید مسئولیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو قمندان وای ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خانولا شجاع د سرګندونې نن میمنی ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکی کړی دی.
بلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
هدف سفر مو په ولایت فاریاب.
قمندان شجاع همداراز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولې او د میمنی ښار امنیتي کمربندونه او لومړی کرشي لیدلې دي. راپورونه وایي د ترکیه پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د جرمني خبری آژانس د ترکی رسنیو په قول ویلي پولیسو یو سلو جرلس افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته اوړي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمیرې شاوخوا درې میلیونه او شپږ لکه کسانو ته رسیږي. پا په ترکیه کې د ډیر افغانانو شمیر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کیږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لک ترمنځ وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. مسکو د اوکراین په ختیس کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیس کې د روسي د پلوی بلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسي په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولای شي. د هغه پریکلیک پر اساس چې د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غشتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغه سیمو اوسیدونکو چې روسی پاسپورت لري د روسي د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په می میاشت کې ویلي و چې د لوهانسک او دونسک 15 لک 20 زره اوسیدونکي روسی پاسپورتونه لري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتر لږه 12 کسان وژل دي. د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور لمخي د هینان په مرکز جینګجو شار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې شار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 2 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او ترمزکی لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. او د سوریه د بشری حقوقو د سار د لوی د سوریه په حلب کې ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوې دي. د ډلې چې مرکزی په بریتانیا کې راي حبدارز ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلوه ملیشو د وژل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریه خبری آژانس سانا هم ویلي د اسرائیل توغندی د حلب ولایت پر شمال لګیدلې دي.
غواړی دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه تور شي azadiradio.com آدرس ته زموږه غل azadiradio نه اوري راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاریخوالي د ژر پایت رسیدو غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویا نت پرایس په یو خبري ناشته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روسي خبري هم مثبت بللې دي. افغان حکومت وړاندې تل ټینګار کړی چې د اوربند غوښتونکو د طالبان بیا وایي د دوی او امریکا ترمنځ په توافق کې د اوربند په اړه واضح دریځ راغلی او دوی ټینګار کوي چې دا هوکړه باید عملي شي. تفصیل زموږ د خبريالي پر راپور کې.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لخکې لخوا غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پر نو وخت په خپلې خبري غونډه کې وویل
نو په دې توګه د نړیوالو ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په پیډه د تاریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکو موږ دا کار ځکه کوي چې عام افغان ولس شل کاله کېږي چې قرباني ورکوي. د دې نورین 40 کاله کېږي د افغانستان خلک تر ډیره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې درمنځ کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
خغلی پرایس د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تیری شنبه او یک شنبه د ورځې ناسته مثبت ګام بولي خو ټینګار کوي چې د دې شن خبرو ترڅنګ د تاریخوالي د ختمولو لپاره باید ډیر نور څه هم په عمل کې پلیسی. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. دغه سفارت په رسمي ټویټر باندې لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 10 کلونو کې لاسترولنې درلودې او غواړي چې د پرمختګ بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسترولنو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربند ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجیه انوري ازادي رادیو ته وویل
دا د مونږ تاکید ده، د مونږ تاکید دی او موږ غواړو چې له هر څه نه مخکې مونږ یو دوامدار او سرتاسري اوربند ولرو مګر بلا کوم قید او شرط.
میرمن انوری وای چې ک اوربند وسی مذاکرات په باوري فضا کې تر سره سي. همدارنګه تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. خغلی غنی وویل د خبرې ورته د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله کړی دي. خغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د اوربان موضوع د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوه په هوکړه کې واضح شوی ده.
په کابل ادارې هم منلی ده چې بین الافغاني مذاکرات د پرمخول لپاره د دوه توافقنامه اصل کې د اوربان په اړه خبره راغلې ده. هغه باندې ځکه بحثونه شوي چې باندې پورا کامل او بشپړ قربان بده هغه وخت کې چې کړی سیاسي تفاهم رامنځته شي. دغه نو وروسته به نوې اسلامي حکومت باندې توافق وشي. دغه نو وروسته به قربان کی
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربند غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی. د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼ ملکیانو ته مالي او ځاني زیان رسیدلی دی.
و موردل چې امریکا او دغه راز افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبان بیا وایي چې دوربان لپاره خده چې د دوه توافقنامه عملی شي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نګدې راتلونکو کې به د افغان دولت یو بل لوړپوړی پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره دوه ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ په دوحه کې البته همدا اونۍ په دوحه کې د سولې خبرې لکه څنګه چې لازم وي پایلې ور نه کړې او ډیر خلک ترې ناهیلي شول. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنې سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق ونویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میناست لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د وسنۍ جنگ یا د وسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم دا وی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه پدې کې همکاري وکړي چې بل اخره د وسنۍ مشکل ته د پای ټکی کې شول سي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کې چې د دولت مذاکراتي هیئت تیر شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وی بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسی. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوي وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوي، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنې روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی این سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داره چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي، جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یوه آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزای هم پکې و ویلي، د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو یو لوی مرکز نیولې. د ځایي اوسیدونکو وایي د جلالا په نوم د مرکز او شاوخوا پوسټو یې له یوې نیمې میاشتې راهیسې جګړه وکړه، خو بل اخره طالبان پرې برلاسه شول. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا غړي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته ویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په جلالا کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتی مسول چې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته ومنله چې یاد مرکز ته نن سهار 4 بجې وسلوال طالبان ننوتی دي او مرکزی نیولې دي. په کونړ کې د 201 سیلاب کول اردو د دوهمې پلی لیوا د مطبوعاتو د دفتر مسول شاهد الله صاحبي به وای په جلالا کې خپل کنډک سره اړیکه پرې شوی او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلالا د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د رواني جګړې په اړه سند ویلي. دا یادونه ورده چې لتیری وینیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلالا بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړي او همدا رازي د یادی ولسوالۍ ترڅنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ ته غزیدلې لار هم بند کړي، چې لامل د یاد ولسوالۍ وسیدونکو د خوراکي موادو، درملو کمی او نور ستونزو سره مخ دي.
و مریدل چې د کونړ په غازی آباد کې جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د هیواد شاوخوا 200 یا نږدې 200 ولسوالۍ د دوی لاسته په تیرو څو میاشتو کې ورغلې دي. اوس په راپور کې دې ته کتنه کوي چې په دې سیمو کې چې طالبانو نیولې د خلکو سګنۍ اختر څنګه وو.
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځي دا ورځي ښایي د تیر وخترونو په پرتله توپیر ولري. یو شمېر خلک د شلو کلونو وروسته د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کول تجربه کوي. دوی د اختر د ورځو بیلابیلې کیسې لري. له دوی څخه یوه 8 کلنه سبزینه ده. هغه د خپل میړه او شپږو ماشومانو سره د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا وایي چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز د سرخانونه نیولي او نه هم چندان اختریز تګ راتک سته.
کلونه مخکې زموږ اخترونه ډیر له خوښۍ او ډک وه. موږ به ډک اختریز د سرخانونه جوړول، و ډوله میوه به مو ایښودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړي وو. حتی د اختریزو د سرخانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ میرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونه شو کولای له کور څخه بهر ووځو. اختریزي جامې مو نه دي جوړې کړې، موږ هیڅ نه شو پوچې اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي، نه اختریز د سرخان درو، نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خوشنۍ تیره کړه، نن هم.
د سبزینه په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنگ او خوند نه لري. 15 کلن صدیق الله د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دای وای
اختر د څنګه تیر کړم؟ د پرون ماته زما مومنان وای وای زما بابا موږ د اختر د شی مې غواړو کې نه غواړو. زما زوی الله مې ربانه دی، خدای دې غټ خدای دې موږ ته شسل را کړل. ایس پر دنیا دې چا مده کې نه لرو، شنه نه دی.
خو د ځینو لپاره خای د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې دا اختر د نورو اخترونو په پرتله ډیر توپیرونه لري. د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل:
موږ په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتی کلیوالي ژوندونه دي، یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته، ځکه چې یو د بل د کلي سره مړی ژوندی ترګینات ټکاله میمونه یې د شان دي، او ځکه دوی خطر هم دا وی چې څوک په ټکرې کې هم سي، په جوابو کې هم سي، چادرې کې هم سي، محرم ورسوي بخیر افتمات ډېر ښه دی، عیدونه ښه ډېر ښه دي، میمونه یې دي ټکالې دي، په نوبت باندې کوه مثلا ښځې الایده وي، نرینه الایده وي، ماشومان ته مثلا ډېر ښه دي، میوه وي، میوه هم دي، درې رقم اخیستل کېږي، غټانو ته یو رقم، ځوانانو ته بل رقم.
د افغانستان په یوه بله برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د طالبانو تر سیوري لاندې د اختر لومړۍ ورځ ونمانځله. خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمرې ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي که څه هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي، خو خوشاله اختر یې درلود.
خلکو د اختر لمنځ وکړ، قرباني هم وکړې، دیوبل کورون د لاړل، خلکو د خپل خپلوانو سره لیده کاته وکړل. دلته په اطرافو کې هیڅ کومه خبره نسته، د خلکو ځورول هم نسته، مګر دننه په ښار کې خلک اندېښمن دي. ډېر خلک له ښار نه راووتل او اطرافو ته راغلل چې دا کار د اطرافو خلک اندېښمن.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وضع شوی او خلک په خوندي چاپیریال کې اختر تیروي. د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیر ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري، هغه ایده چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو را سره پاتې شئ. په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. اوس هم راځو دې ته چې په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکی غاړو بازار خراب کړی دی.
فرشته د کندهار شهر اوسیدونکو ده، دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کندهاري لاسي خامکی غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانيسي، ځکه د ماشيني غاړو به یکشته دي خو د لاسي غاړو به لوړي دي.
خو زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي ګراني هم جنو، ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي.
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او لدې لاري ډېرې میرمنی خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجيب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسی غاړو مینوال هم په ګرانه بیا د غاړي رانيسي او علاقمندان زیات دي.
په تلیفون رقم پر کوم ارسم کیږي چار پنځه شبازي بس پر پښښت مش خپل ماشینین له موږ ټول لاسی د عمل کې د لاسی غاړو یا لاسی غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري، هغه ډیر وخت د کندهار ثبت دوه دي خلک یاغون ماشینی غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي، ولې دغه ډیر وخت د لري غاړ خو موږ داس کوڅې چکران اور بیا موږ خو شو سر کوه غیب سره او موږ شو سبې سر کوه خامکونه په اقتصادي وضعیت مو سر سر سنیش که واس کندهار شنه ولسوالۍ کیم سایلمن تم زه ګرم شه زره تانو ته داینل ملمجه وی تر کو غیلو سنور تر کو ادار کم دی.
د ماشيني غاړو د یو کمپني مشر رازي حیدری منی چې ماشيني غاړو پر لاسي غاړو اغیز کړي، د دې په وینا د غاړي په لند وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي، خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکی غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانيسي، ځکه د غاړي لا ته 100 افغاني څخه تر 2000 افغاني پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د غیب خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتې پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغاني تر 6000 افغاني پورې رسیږي، خو ماشيني غاړي کولای شي په 3 ساعتونو کې جوړ شي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
دارد. یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توانی ونه لري، موږ کولای سو له اتو تر شلو ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړه چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنی چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانیو پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له 100 تر 1000 افغانیو پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په هند کې د کورونا د وضعیت په اړه یو راپور د هندي متخصصانو یوې ډلې ویلي چې په هند کې د هغو کسانو نارسمي شمیر لس برابره ډیر دی چې په کورونا مړه شوي دي. دوی تازه دغه راپور خپور کړی، خو د هند چارواکو بیا ویلي چې یوازې 400,000 شاوخوا کسان په کورونا مړه شوي او دوی وایي چې همدا اصلي شمیرې دي.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگټن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دوه نورو څیړونکو او هاروارد پوهنتون خپور کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلي چې شایي د 2020 کال له جنوري څخه د 2021 کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو 800,000 پورې کسان مړه شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی، خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 400,000 او 400,000 دی. د څیړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري، د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري، د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکن ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
ستاسو لا پیغامونو
د غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټول او تدې وزول سوال سم کال څنګه سم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الله پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دیوالي اختر کی. الله پروردګار دې په ټول اسلامي ملکوتو کې آرامي راوړي. الله پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
زه راډیو زادې له طریقې ټول او وادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجی سرادیم له زابل ولایت چې موضوع سره څه خبرې ده په ځان سره کوم په کادر کې کوم غونډه د وسوال طالبان او د افغان دولت د پلاو ته منځ روانه و. خلک یې خوشبینه او خوشاله و. په متای سنه او بد بختانه دا غونډه ډیره به نتیجې پاتې ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوس دي.
محمد بیان د سرات ولایت څخه سره پاړی ته کیم لوی جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولي د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانانو او افغانانو بل خصوص افغانانو پروت تغیر د اختر سره ول مانځي دا مهمه د مغوشتنه د مدعا ده. والسلام په احترام ورول.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه د دا چې زریو سرباج په مسافرې کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول ها قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا محل د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدس د نجرا کوي ژوندۍ دی د افغانستان ملي فوج و سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دویم انیمای کې درته دوه اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې اسمت ساروان ته به وار وار کوچې د خبرونو لنډیز درووروي
د خبريالانو یو نړیوالې مدافع دلیل امریکایي مشانه غوښتي چې هغو افغان خبريالانو ته د امریکا بیرنې ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کوي د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندوی وشتل وغندل پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه د کابل له پروان مینه څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګیدل د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو قماندان وای جربه د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرتنی ولول لپاره عملیات پیل شي خان الله شجاع د سرګندونې نن میمنې شارته د سفر پترس کې په یو ویډیوي پیغام کې کړی دی راپورونه وای چې د ترکیه پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیول دي مسکو د اوکراین په ختیځ کې حقوق کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي مسکو وايي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي د پلوی بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسي په پارلماني انتخاباتو کې په انلاین ډول ګډون کولای شي د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتل لږه 12 کسان وژل دي د سوریې د بشري حقوقو د څارنلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلو او ملیشا وژل شوی دي او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فساتا تر بریالي سفر وروسته بیرته مزکی دراستون شو
زموږه ازادي رادیو نه اوري چې غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږه وی پانه ته ورشي پته د ازادي رادیو ډاٹ کام هوسم لجمن سره رازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی بشري او اساسي حقوقونه او پسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام مهیروي
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمومنی د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري د بشري ستاسو خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرې زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبرې وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو د پښتنې په ځواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدید دی هغه ژبنې دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا یانسي اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکربانې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي.